السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تاسو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري اورئ. د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي وایي چې د ملکیانو د مرګ شوب د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې ځانګړي تدابیر نیول کیږي او وسلوال طالبان ملامتوي چې له خلکو څخه د جګړو پر مهال د سپر په توګه استفاده کوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم نن امریکا ته ځي او د غلطبه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جنگ کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پروند د سرګندونې وکړي چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د دیارلسو ملکیانو په وژنې تورن کړی دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خپلې بیان د دیبرا ریچرډسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلي چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د اداو په اړه د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ته راپورونه رسېدلي دي او دوی به ټول معتبره تورونه وڅېړي. دیبرا ریچرډسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډېر ساده جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته د هوایي برید ښکار شو چې پر افغان پوځیانو ترې بریدونه کېدل. بهرنیو ځواکونو ویلي دي چې څلور نوي طالبان د کندوز په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکرې د کندوز په تازه جګړو کې وژل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه برخه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د ښار له یو دوکاندار څخه په زوره پیسې غوښتې چې له امله یې د دواړو خواو ترمنځ نښته شوې ده. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په غوراوي سالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره لوبه کوي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره لوبې کړې چې دواړه بایللې دي. د عمان پر وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول کړ او عمان دوه ګولونه وهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شول. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلی کړی ده.
چونسایی که ما داشتیم استفاده کرده نتانستیم و سه چونسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برمان رفری میداد به مردی که شد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشه، متوجه حکمیت خود باشه، پشت میزبانی و پشت میمونی نگرده.
افغان درویش کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا د درویش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فوټبال په فدراسیون دننه مشکلات د افغان لوبغاړو پر لوبه تاثیر کړی دی او له امله یې د یو شمېر لوبغاړو شکایتونه هم پورته شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. نتنیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر روسه له هغې پلان شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې د ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې راشي چې د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلي روابط دي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا 100 روسي پوځي سرتیري هم موجود وو. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپل دوه اټومي وسلې لګدونکي جنگي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لور ته بیا متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایتو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوس ته امر کړی دی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته توپانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي مرسته وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. توپانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړ کړي دي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوي وګړو ته هم دغه طبي پیښو ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان کې اوري او په اف ام 100.15 چپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو د خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده. خو د کابل شاورس پاڼه ته پکې کتنه کو او په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو په اړه د اندېښنو او د غراس د افغان او ناټو ځواکونو د سرګندونو راپور راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو تړون وایي چې وسلوال طالبان د جګړو پر مهال له ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. افغان چارواکو او ناټو مقاماتو ورسله غي دا توزه بیان ورکړی چې په څو ورځو کې د افغانستان له بلابلو سیمو د ملکانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپریږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې پیښې په جدي توګه څارل کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. طالبانو بیا تل افغان ځواکونه ګرم بللي دي چې د دوی په خبره پړندو بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. د دې موضوع جزئیات د سفیولا ستانګزی په ریپورت کې دي.
د نوې دیارلسوتنویم لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره دیارلس ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي رادیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعا او پاړې راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو. د طالبانو برعکس چې قصدن د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په برېښنالیک کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستي چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلی وو. حاجی رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې وژل شول. د شپې یو بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړو د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې منډه کوي، تیارو باندې منډه کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي نو عکس العمل چې دیس کې من ستراتیجی په دې کې امکانات ډیر لکشته چې ملکی مرګ جوړه منځ راشي ولدا قصدی نه دی هم دی نه دی دا د یو صحوی په توګه کیږي دا جدي توګه څرل کیږي عاملی نه پیدا کیږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت دا سه وخت په هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ جوړلې د دقیقې تیرنې خبره کوي چې لنن شاوخوا دوه نه مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکانو د مرګ جوړلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکانو مرګ جوړله د زغم نه ده او باید پراتلونکي کې د مرګ جوړله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه 14 مسؤلیت په غاړه اخیستې چې پکې څلور کسانو جل شوی او یو ډیر شنور ټپيان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او جوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه توند خبرګونی پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکيان دي او وژلي جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه پښپا ازادي رډیو ویل د ملکانو مرګ جوبله ورستر بلې مخ په زیاتې دودا او د جګړې کېلې خواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مور دل چې د افغانستان دفاع وزارت او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي خو طالبان بیا د افغان ځواکونو نړیوالو ځواکونو پر بمباری او ادا کوي چې په دې بمباری کې ملکی خلک په نخ کېږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
وړاندې په خبرونه کې موسیقي خبريږي خو له هغه مخکې له اکرام الله اکرام نه اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقاله او تبصری خبري کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې سل کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب وستاو سره د لیدنې تیارې نشي د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلي دي چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسيونو نه همغږي دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسيونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یو چتر لاندې له طالبانو سره کینی او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملیار من خپلواکي ورسپانې بیا خپل سر مقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوی ترمنځ راتلونکي پړاو کې دونکو خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبري وشي چې له دې وړاندې پر خبري نه دي شوي. د ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناسې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار کړې چې دغه ناسه باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور غوړه ده چې د قطر پر اتلونکې ناسه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولای شي. ویسا ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکی مرګ جوړ به پډې ریدو اندېښنه خود لیکلي دي چې لولت سر دښمنی اخر د څه لپاره. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکی مرګ جوړ کچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نښه کېږي بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوختي او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي دي چې د ملي اولي حکومت د جوزا یا خبرګولي د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې